او په دې خاطر باندې تبي چې بد واقعب دي جره هوا وسایل د کارولو یو څو تجربه کې خبر دی چې هغه وسایل د خوونه کاري او بل کورنۍ باید ډیر اکنیت ولري په خپل اولادونو باندې باید غوښت خپل نظر لاندې وساتي.
دا چې ولی ځوانان جاریه وسایل ګرځوي او څنګه د دوی او جاریه وسایلو ترمنځ فاصله رامنځته کیدلای شي په همدې اړه مو له ټولنپوز او الحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد نن سبا یو شمیر ځوانان لزان سره چاقو په جب کې ګرځي، بوکس پنجه په جب کې ګرځي، دغه چاقو ګرځول یا د بوکس پنجه ګرځول یا د سینور وسایل دا دوی د ځان د ساتنې په خاطر ګرځوي کنه نور ته د ضرر رسولو یا د بدمعاشۍ کولو په خاطر؟
په اجتماعي لحاظ په ټولنیز روان پوهنه کتاب مسله ده چې څومره یو کس په خپل محیط او چاپیریال کې په خپل ډلو کې په خپل ټولنه کې منل کیږي، د دې پذیرش یا د منلو مسله ډیر یو جدي حس دی، ټولنیز حس دی. هر څومره چې یو کس ته د شرایط کم وي چې ټولنه کې ومنل شي، هغه اړ کیږي چې د ژوند یا د محیط هغو توکو ته لاس وشي چې هغه په محیط کې منل شوی دی، تر څو چې دی ځان په نور باندې ومني. د دغې لپاره بیا مختلف موډلونه الګوګان شته. د اتلولۍ هم په همدې ځای کې الګو موډل دی چې مثلا ځینې کسان شته چې اتل مني، قوي کسان مني، زورورتیا په فزیکي لحاظ باندې بې معنی کیږي. هلته دوی باید خپل اتلولي معلومه کړي، همدې په خاطر چې تاسو ځینې ګوري د ځوانانو کې خپل څیرې خاص ډول جوړوي، لباسونو کې خپل خاص ډول شکلونه راوړي او جامې اغوندي. دې ته ورته دقیقا د چړو چاقوګانو د برچو کارونه هم همدغه پورې ارتباط لري. حس د دې چې زه هم کولای شم په دغه محیط کې چې ډېر زیږ محیط دی زه هم یو څوک ووسم، زه هم جلب توجه وکم، ماته هم ټول پام وکړي. دا د فکر کوم چې محرومیت پورې راګرځي. مونږ په دې خاطر چې نه منل کیږو د نه منلو د محرومیت له وجې راځو یو تشکلات چې وچ ښکاره شو. ډېر نمونې هم دغه دي. تاسو په لویه معنا باندې هم دا کارولی شئ. د جنګ او جګړې یو اساسي لامل هم ډېر ځایو کې د ټولنو د ډلګیو همدا وي چې هغه ډلګۍ چې نه منل کیږي هغوی ډېر جنګ کوي. دویمه مسله دا ده چې زموږ محیط ډېر زیږ محیط دی. تاسو چې باندې بازار ته ووځئ په همدې ښار کې هستن، رنګونه ډېر تیز دي، ډېر زیږ دي، ترانسپورت ډېر زیږ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کیږي، د سیبل د ټولو جګ دی، غوږونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډېره زیږ اورېدل کیږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپیریال چې دی دته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره معتدل روان سره وشي کولی ژوند.
کله چې موږ غوښتل چې دا معلومه کړو چې دغه وسایل څوک ګرځي ټولنه کې، ډېرو دا خبره وکړه چې مثال دا بېسواده خلک دا کار کوي یا دا وزګار خلک دي. خو موږ په انتونونو کې لیدلې چې سسپوینام داسې ډلې جوړې کړې، بیا دوی وسلې ګرځوي، چاقوګان ورسره وي، خلک وهي. دوی بیا ولې دا کار کوي چې یو څوک په انتون ته راغلی چې یو څوک ښوونځي کې د درس هم وایي، له هغه خو دغسې تمه نه شي کېدلی.
علم د یو انتقالي پدیدې په صفت چې یو کس نه بل کس ته انتقالېږي، یو توکي نه بل توکي ته انتقالېدلی شي، په کتابو کې نشي کولی بعضې وخت زموږ د ارادې مخنیوی وکړي. مونږ خاص ډول جوړښتونه لرو، د کوچنیوال نه دا جوړښت منځ ته راغلی دی. انسانان د بیرابیرو وجوهاتو له مخې ډیر احساساتي وي، لږ سنجشي، مثلا ډیر لږ سنجولی سي خو ډیر لوی برخورد ښودلی شي. د خپل ځانه جدي برخورد په ځینو ټولنه کې د جرمي لاملونو لپاره د څېړنې وړ ده او ډېرو پهبند څېړنې کړي دي چې ولې کله وخت د یوې وړې مسئلې د یوې خبرې ارزشي بار چې پهبند شته دی ډېر ډلې یو بل پسې کوي چې قتلونه ورسره جوړ شي او جګړې پهبند جوړ شي. تاسو په تاریخ کې وګورئ ځینې جنګونه حتی د وړو وړو مسایلو په سر شوي دي. علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. اوس که زه ووایم چې عوامل څنګه د بې سواده میندو پلرونو، د ډېر بدفرهنګه کورنیو، د ډېر نا اسلوب او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې او د ډېرې پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنګ له وجې، د ډېر ډېرو نورو شیانو له وجې چې زموږ محیط کې چاپېریال کې شته ده، زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کیږي. د کله چې پوهنتون مکتب دورې وي همدغسې وي، کله چې د پوهنتون دورې وي همداسې وي، حتی په لوړ سن کې دغه ممکن دي. بناً دا جوړښتونه دي که وغواړو چې د دې مخنیوی وکړو، دا تدریجي مسله ده، ډېره لویه مسله ده، د کوچنیوال نه باید بېل تربیه ورته وشي.
دغه وسایل چې مخکې مو یاد کړل لکه چاقو، بکس پنجه او نور چې ځوانان پرې جنګونه کوي، دا د سړک په غاړو خرڅېږي. دلته دغه شیان د سرک لغاړو راخستل پکار دي کنا کورنۍ باید دوی لجیبونو راوباسي ستې غورځوي او نور څو کولای شي چې مثال دوی ته لارښوونه وکړي او له دغو شیانو دوی وساتي.
زمونږ ټولنه که په وړو وړو برخو داسې وویشي مخکې له دې چې په افرادو تقسیمه شي په هغو ډلو ویشل کېږي چې هغه جرمي ډلې دي او تربیت او ښوونه سیستم او میکانیزم زمونږ ټولنه کې د پورته نه چې کله ښکته انتقالیږي د ډلو د بانډونو له لارې نه انتقالیږي بانډونه چې دا چې کله انتقالوي طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي چې هغوی د دوی ارزښت دی ټوپک د دوی ارزښت دی جګې چغې وهل د دوی ارزښت دی وهل یو بل ټکول خلک عاجزه کول د دوی ارزښت دی فلمی مستقیم منفی کرکټر اخیستل دی ارزښت دی نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي مخکې دي دغه وسایل توکي نن خو زمونږ په ټولنه کې ټوپک آزاد خرڅیږي او دا صریحا د قانون په خلاف عمل دی ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي د قانون له نظره او د انساني پوهې له نظره د عقل له نظره ممنوع دی هغه هر ځای کې چې وي بناً زمونږ بازار هم د شانو ډک دی په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلینې دي په درېیم ګام کې په شخص کې باید تغییر وشي.
درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې د روانې جګړې یو اندېښنه د بشري حقونو نقص دی. په کابل کې د امریکا سفارت په څلورو پرله پسې اعلامیو کې طالبان تورن کړل چې روانه جګړه کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. پر دې ډلې تور دی چې یوازې کندهار کې د غچ په تور نږدې زر تنه وژلي دي. حکومت هم تورن دی چې د هوایی بمبار او د خلکو د بې ځایه کېدو له امله یې د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. اوس د جګړې په دوام افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې د بشري حقونو د دفاع مسله څومره تر پوښتنې لاندې ده؟ آیا یو ځل بیا د نویمې لسیزې بشر ضد جنایات تکرارېږي؟ نن حقیقت څه دی خبرونه کې پر همدې موضوعاتو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان د رئیس لالګل لال صاحب سره خبرې کوو. لال صاحب، ازادي راډیو ته ښه راغلاست. که زه ورسره پوښتنه مې یو ځای وکړم، د بشري حقونو د سرغړونې له اړخه اوسمهال افغانستان په کوم ځای کې دی؟
په موجوده وضعیت د بشري حقونو په هېواد کې به هیڅ ساری پیدا نه کړي. په تېرو وختونو کې په یقین سره چې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی او ډېر خواشینونکی دی.
که جګړه دوام وکړي، د بشر ضد جنایتونو د څومره بدو پیښو احتمال شته؟
دا اوس هم په هېواد کې نه یوازې بشري سرغړونې بلکې جنګي جرمونه د ورځې معمول جوړ شوی دی او هر ورځ موږ ګورو چې د هېواد په هر کونج کنار کې د جنګي جرمونو خبرونه را رسیږي او دا ولسته او په ځانګړې توګه باندې د جنگ قربانیانو ته او ملکي خلکو ته د اندېښنې وړ دي.
صحیح، خو په هغه اندېښنې چې له دې اړخه یې په ځانګړي ډول ستاسې سازمان لري تر کومې کچې دي؟
لکه څنګه چې د جنگ د قربانیانو او د هغې د کورنیو او د ولس اندېښنې دي، زمونږ اندېښنې هم ورته اندېښنې دي او که خدای مکړه وضعیت همدغه ډول باندې روان وي نو په افغانستان کې به بشري ناورین خدای مکړه رامنځته کیږي. دا اوس هم ګورو چې 15 میلیونه خلک د جګړو د لاسه په کور دننه بې ځایه شوي دي، 10 میلیونه وګړي ملا د پخوا نه د لوږې د کرښې لاندې ژوند کوي او ډېری په دې کې د شپې په لوږه خېټه باندې واده کیږي، 4 میلیونه ماشومانو پر وړاندې باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي جګړو د لاسه، او همدغسې 3.5 میلیونه ماشومان هم په درانو یا په شاکه کارونو باندې اړ شوي دي. او د دې په څنګ کې د تېرې 3 کلنې جګړې په طرز کې تقریبا څه د پاسه 3.5 میلیونه خلک مو شهیدان ورکړي دي او همدغسې معلولین دي. نو دا ټول هغه څه دي چې د یو فقیر یو جنگ ځپلې ټولنې په سر باندې داسې یو وضعیت باریږي، او نه یوازې دا چې جګړه زموږ دپاره لوی مصیبت ګرځېدلی دی، بلکې دلته وبا، هغه وبا چې په ټوله نړۍ کې خوره شوې کورونا، دا یو بل مشکل دی چې ولس ورسره لاس په ګریوان دی. وچکالي یو بل مصیبت دی، او طبیعي پیښې ورسره هم چنان. دا ټول هغه څه دي چې په داسې وختونو کې د هممهاله د جګړو سره یقینا ولس او زمونږ اندېښنې راپارولې دي، او بیا بیا ولس د جنګ د ښکېل خواونه غوښتنې کړي دي. هغه چانې غوښتنې کړي چې هغوی د جنګ کرښې سره مرسته کوي، او هغوی ته کومکونه کوي، او د هغې باندې غږ کړی دی، په نړیواله ټولنه باندې مو غږ کړی دی، په ملګرو ملتونو باندې مو غږ کړی دی، جنګي جرمونو په نړیواله محکمه مو غږ کړی دی چې د افغانستان وضعیت په اړوند باندې بې تفاوته پاتې نه شي، او که چېرته بې تفاوته پاتې کېږي نو دا ناورین به په نړۍ کې خدای مکړه ډېر بې ساری وي.
نمې لومړی را په دې خوا جګړې زور واخیسته، په ځانګړي ډول باندې ستاسې ادارې د بشر حقونو یا د بشری ضد جنایتونو په برخه کې سم مستند معلومات ترلاسه کړی دي، او کې د چاله خوانه ډیر تر شوی دي؟
ګوره، په اوس خلا په هواد کې وضعیت هغه څه تاسو شاهدان یې ولڅ شاهدان دي، جګړیز وضعیت ته او هیڅوک نشي کولای چې د جنگي جرمونو او یا د بشری حقونو په سرغړونو باندې چې چیړنې ترسره کړي تر څو پورې مستند کړي. ولې په رسنیو کې راپور کیږي هغه پیښې چې په ویډیوګانې مخې ته راځي، هغه ټول ویني په سترګو باندې چې هغه د بشرپالنې د نړیوال قوانینو له مخې یا د اسلامي قوانینو له مخې هغه جنگي جرمونه دي، او د بشری حقونو سازمان هومره توانمندي هم نه لري چې د هیواد په ټول کنجو کنار کې دغه پیښې وڅېړي او مستندې کړي. په داسې حالاتو کې چې هیڅوک هغو سیمو ته لاسرسی نه لري، په کوم ځای کې چې اکثره د جنگي جرمونو پیښې رامنځته شوي دي.
حال صاحب، په قندهار ولایت کې راپورونه خپاره شول چې نږدې زر تنه ملکیان، همدارنګه د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې ځینې ملکیانو ته د حکومت مخالفین تورن شول چې دوی له کورونو راوستي دي، په یو شمېر برخو کې داعش او په ځینو کې طالبان او د غچ اخیستنې په تور باندې وژل شوي. په دې برخه کې کوم معلومات شته؟
لکه څنګه چې مغه سفر رسنیو کې په دې اړوان باندې خبرې کیږي، راپورونه ورکول کیږي، زمونږ معلومات هم دغه دي. ولې د داسې پیښو په اړوان باندې ځانګړې څېړنو ته اړتیا ده چې بېطرفه پلاوی وټاکل شي، هم د مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو او د حکومت په مشوره او د هغوی په مرسته باندې چې هغې کې ملګري ملتونه هم شامل وي، نور د بشري حقونو نړیوال بنسټونه هم شامل وي، او ملي د بشر د حقونو بېطرفه بنسټونه هم شامل وي تر څو پورې سیمو ته لاړ شي او د آئینی واقعیاتو په رڼا کې څېړنې ترسره کړي تر څو پورې معلومه کړي چې هغه ادارې شتون لري په رسنیو کې په ویډیوګانو کې چې دغه پیښې په څه ډول باندې دي او د چا د خوانه رامنځته شوي دي. نو د هغې په صورت کې بیا سړی ویلی شي چې دا پیښې څومره پیښې دي او د چا د خوانه رامنځته شوي دي، او ملامت لوری کوم یو دی چې هغې ته ګوته ونیول شي. خو زه په یقین باندې ویلی شم چې د جنگي جرمونو پیښې نه یوازې په کندهار کې او په مالستان کې، بلکې د هیواد په کنج هر کنجو کنار کې دغه پیښې بیخي د ورځې معمول ګرځېدلې دي.
په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړي توګه د بشري حقونو د سازمانونو مسؤلیت څه دی؟ هغه چې په لویه کچه باندې کار کوي څو دا ډول پیښې وڅېړل شي او عاملانه سزا وویني؟
بشری حقونو نړیوال نهادونه خو ګوري چې وخت په وخت باندې راپورونه خپروي، د دې نه اخوا ته هغې نور څه کولی هم نه شي. ولې کوم نړیوال بنسټونه چې د داسې پیښو په اړوند باندې مسؤلیت لري، د افغانانو په اړوند باندې مسؤلیت لري، او د افغانستان پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، هغه ملګري ملتونه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده، د بشر د حقونو شورا ده، د ملګرو ملتونو، او د دې په څنګ کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه ده. هغې باید په دغه وخت کې لاس په کار شي. په خواشینۍ سره هغې هم یوازې په راپورونو باندې بسنه کړې ده، او هغه څه چې په دغسې حالاتو کې دوی ته د افغانانو پر وړاندې باندې مسؤلیت سرته رسول پکار دي، او یا د افغانانو غوښتنه او امید او هیلې د دوی نه کومې دي. په هغه شکل باندې تر اوسه پورې دغه مسؤلیت دغه نړیوالو بنسټونو چې ما ورته اشاره وکړله دوی سرته نه دی رسولی. د دوی تقریبا د تیرو څلورو لسیزو نه را په دې خوا باندې ډېر تکه برخورد او پس برخورد د افغانانو پر وړاندې باندې تر اوسه پورې خپل کړی دی. نور د دغسې حالت نه دوی باید راوځي او عملا لاس په کار شي تر څو پورې افغانان د دغسې ناورین نه چې دا موجوده هم د انساني ناورین په هیواد کې روان دی، د دغه ناورین ته څنګه د پای ټکی ښودلی شي او د راتلونکي هغه خطرناک ناورین چې رامنځته کېږي مخکې تر مخکې د هغې د مخنیوي لپاره باید دوی چټک او عملي ګامونه پورته کړي تر څو پورې ولس د دغسې ناورین نه وژغوري.
د بیطرف څېړنې یادونه وکړه، د افغانستان په روانو شرایطو کې د بشر ضد جنایاتو د بیطرف څېړنې احتمال او یا امکان شته؟
بالکل ولې نشته دی. دا د جنګي جرمونو نړیواله محکمه او د هغې څارنوالي همدغسې وختونو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي او هغې ته د جنګي جرمونو نوم ورکړل شوی دی، هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې د دوی په صلاحیت کې راځي او څېړنې باید په همدغسې وخت کې وشي او قضیې هم پیښې هم مستند شي او عاملین هم مستند شي او هغه دوی ونیسي او د دغه نړیوال قوانینو په رڼا کې د کړو اعمالو او کړنو سزا ورته ورکړي. د دغې محکمې ځانګړتیا همدغه ده چې دوی په جګړو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي هغه د دوی صلاحیت دی چې هغه وڅېړي او عاملینې د عمل په سزا باندې ورسوي.
لال صاحب، موږ د تیر تاریخ په برخه کې هم د بشر ضد جنایاتو یوه توره څپه لرو یا یو تور څپرکی لرو. اوس که چیرې د بشر ضد جنایات په روانه جګړه کې تعقیبېږي، ډاډه یاست چې عاملانو ته یې سزا ورکول کېږي که نه؟ په دې برخه کې به هم لکه د تیر په څېر هر څه پټ پاتې شي.
همدغه د خواشینۍ خبره ده چې تاسو ورته اشاره وکړله. تاسو وکتل چې په تېر کې کوم جنګي جنایات په هیواد کې رامنځته شوي وو او هغې ته د بن کومه پرېکړه چې شوې وه هغې کې د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدو یو مهم جز و. په خواشینۍ سره په همغه وخت کې زموږ حکومتونو د دې لپاره سیاسي اراده هم نه درلودله او د بلې خوا نه دوی د په د کور دننه او په نړیواله کچه باندې دغه د انتقالي عدالت پروسه چې کومه وه هغه د مصلحتونو ښکار شوله. زه په دې باندې یقیني یم که دغه د انتقالي عدالت پروسه په هیواد کې پلي شوې وی نن به موږ د نننی بحران او د نننی غمیزو شاهدان نه وو، خو که د تیر نه پوښتنه شوې وی نن به دغه د شل کلن جنګي جنایاتو شاهدان هم نه وو. دغه نن هم چې ورځ تر بلې جنګي جنایات زیاتېږي او ملکي مرګ ژوبله زیاتېږي د دې یو مهم لامل همدغه دی چې په تیر کې د هیڅ جنګي جنایتکار نه پوښتنه نه ده شوې. نو موجوده د کرښې جنګیالیان چې کوم دي د ټولو خواوو هغه په دې باندې فکر کوي چې د تیر نه چا پوښتنه ونه کړه نو زموږ نه به څوک په راتلونکي کې پوښتنه وکړي. خو د یو ورځ به ضرور هم د تیرو نه پوښتنه کېږي، هم به په موجوده تیر شل کلن دور کې چې شوي دي او یا په آینده کې کېږي د دغه جرمونو پوښتنه به ضرور کېږي. خو په خواشینۍ سره چې زموږ حکومتونو د ډېرې تنبلۍ نه کار اخیستی دی او ولس او د جنګ قربانیانو غږ نه دی اورېدل شوی، ولس هم د تنبلۍ په خوب باندې وده دی، ولس هم خپل آواز نه پورته کوي، خپل غږ نه پورته کوي. که ولس د دې لپاره دادخواهي وکړي او خپل غږ پورته کړي زه په دې باندې بیا هم یقیني یم چې زموږ دغو غوښتنو ته رسیدګي هم په ملي کچه باندې کېدلی شي او هم په نړیواله کچه کېدلی شي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال صاحب، له تاسې ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه. Yeah.
اور نارنج.